سلامونه د ازادي رادیو د مخمنه خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هر کله کوم په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ ورې چې د عبد الله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د مشورتي لوی جرګې سره د پریکون اعلان وکړ. د راپور سربیره د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستنګزي سره مرکه هم لرو. په روانه خبری مجله کې لدې هم خبرې کې چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې ونړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن وویل چې د سولې مشورتي جرګه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره ګټوره نه ګڼي. د کندوز د امیر اختیار ریاست وایي په کندوز کې د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله 12 کسان مړه او 70 نور ټپیان شوي دي، او ایرانی چارواکي وایي چې په وروستیو سیلابونو کې 60 کسان مړه شوي او د هیواد ته څه باندې 2.2 میلیارد ډالر زیان اوښتی. بشپړ خبرونه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم اعلان کړی چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. په یو خبر پانه کې چې نن اجرایه ریاست خبره کړه ویل شوی دی چې تر دې دمه د ثبات او همپالنې په ټیم کې له شاملو سیاستوالو او چارواکو سره د حکومت او ګوندونو په کچه هیڅ راز سلا مشوره نه ده شوې، او په عین حال کې په دې لویه جرګه کې د ګډون لپاره هیڅ راز دلایل نه ویني. خبر پانه زیاتوي چې د ثبات او همپالنې ټیم د سولې مشورتي جرګه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره ګټوره نه ګڼي. جمهوری ریاست تر دې دمه د پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د کندوز د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په کندوز کې د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله حوزوي روغتون ته د 12 کسانو مړي او 70 ټپیان راوړل شوي دي. د کندوز د عامه روغتیا رئیس احسان الله فضلی نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
پنجشنبه په ورځ موږ ته مجموعاً 30 نفر زخمیان راوړل شوي او 10 نفر شهیدان وو، او د پرون ورځې نه تر نن تاریخه پورې 15 زخمیان راغلي وو چې د دې نه 2 نفر خپل حقوق ژوند له لاسه ورکړی دی.
د راپورونو له مخې نن د کندوز ښار وضعیت له دوه ورځنیو جګړو وروسته آرام وو او ورځنی ژوند بیا عادي بڼه خپله کړې ده. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت پر یو شمیر ولسوالیو د طالبانو له ډلیزو تهاجمي حملو وروسته د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 15 تنه طالبان وژل شوي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظری ازادۍ رادیو ته وویل چې طالبانو د وردوج ولسوالۍ له لوري پر زیباک، کران او منجان او جرم ولسوالیو تهاجمي حملې پیل کړې چې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دوی 15 وسلوال ووژل شول او 6 نور ټپیان دي. د ښاغلي نظری په وینا په وژل شویو کې د طالبانو یو قومندان او دوه بهرني اتباع شامل دي.
از میان کشته شده از اینا یکشان یک فردی برجسته و یک قومندانی عمده طالبا. نیروی امنیتی قسم راپوری که برای ما دادن د تن خارجی است.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړی دی. د غزنی چارواکي وایي نن سهار د غزنی مرکز ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ناڅرګندو کسانو پر یو پوځي چارواکي ډزې وکړې او ویې وژه. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی په امنیه قمندانۍ کې د ښوونې او روزنې عامر څرمن سید شاپور بختیار سهار مهال په داسې حال کې وژل شو چې له کوره د دفتر خواته روان و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازده ای رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وایي چې په وروستیو سیلابونو کې 60 کسان مړه شوي او د هیواد ته څه باندې 2.2 میلیارد ډالر زیان اوښتی. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د ایران دولتي ادارې نن په یو بیان کې وویل په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې د 50 کسانو او په الام ولایت کې د یو کس له مړینې وروسته د مارچ له 19 نیټې راهیسې د سیلابونو له کبله د ټولو مړو کسانو شمیر 60 ته ورسېد. دا دوه ولایتونه د وروستیو سیلابونو په وروستي پړاو کې ځپل شوي دي. چارواکي وایي د ټولو 130 ولایتونو له ډلې 15 او د ټول هیواد په کچه له 4400 زیات کلي زیانمن شوي. کرنې، عامه تاسیساتو، ودانیو او سړکونو ته سخت زیانونه اوښتي او سلګونه زره کسان د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. زرګونه کسان نن بیا هم د سودان په پلازمینه خرطوم کې د پوز د مرکزی قرارګاه مخې ته خپل پرلت ته دوام ورکړ او په دې هیواد کې د واک د سولیز انتقال غوښتنه یې وکړه. د عیني شاهدانو په وینا دوی اعتراضي سندرې ویلې او شعارونه یې لیږدول. د سودان پوځ د اپریل په 11 نیټه د عمر البشیر د نږدې 3 لسیزو د واکمنۍ له ختمولو وروسته واک ته ورسېده. د اپوزیسیون ګوندونو او مدني فعالانو تر هغه وخته د اعتراضونو د دوام ژمنه کړې چې پوځي شورا یې غوښتنې ومني. پوځي شورا چې جنرال عبدالفتاح البرهاني مشري کوي ویلي چې واک به په 2 کلونو کې ملکي حکومت ته وسپاري. جنرال برهان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل پوځي شورا غواړي د معترضانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د سودان پوځي شورا ویلي چې بشیر ښایي د جنوسایډ یا د قومي ډله ییزې وژنې او تصفیه په تور محاکمه شي. او د نیپال په ایورست سیمه کې نن د یوې کوچنۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 3 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د الوتکه د ایورست سیمې په یوازیني هوایي ډګر کې له یوه ولاړ هلیکوپټر سره هغه مهال ولګېده چې د نیپال د پلازمینې کاتمندو پر لور الوتنې ته د تیارۍ په حال کې وه. په وژل شویو کسانو کې یو د پیلوټ او به یو د الوتکې پیلوټ او 2 پولیس افسران وو چې پارک شوي هلیکوپټر ته نږدې ولاړ وو. دواړه الوتکې د هغه خصوصي هوایي شرکت وي چې د نیپال په لرې پرتو سیمو کې سیلانیانو ته خواړه رسوي. چارواکو ویلي دي چې د الوتکې 4 مسافر او 1 کارکوونکی په پیښه کې نه دي زیانمن شوي.
خبرنامه ول ازادي رادیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي.
از اینمی درگم به نفع انتخابات، به نفع کمپاین های آینده انتخاباتیشان و تلختر از این بازم پروسی سل را به اینوان از این که مردم افغانستان به ما این صلاحیت را داد به چالش بکشن.
د صوبات او پالنې د ټیم غړی بشیر احمد تیانجو خو په مشورتي لوی جرګه کې د عبدالله د ټیم د نه ګډون د څه زیږنده ده؟
په عین زمان کې د هغه عمیق اختلاف او د بې اعتمادۍ فضا ښکارندوی ده چې د ملي وحدت په حکومت کې متاسفانه له 13 کلونه حاکم و او اوس خپل اوج ته رسېږي.
د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستنکزی و د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان سیاسي مسایلو سره لیوالتیا لري.
ټول وضعیت سره د وضعیت په ارتباط ځان ته دریز لري او موقف پاکستان د طالبانو حمایت کوي.
په یو بل راپور کې بیا وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو انتخابات له جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو سره یو ځای نه ترسره کیږي. یو شمېر نور مسایل او راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د خبرونه د سر موضوع مودا ده چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي مشورتي لویه جرګه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره اغیزمن لار نه ده، نو ځکه دغه ټیم پکې ګډون نه کوي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي بشیر احمد تیان جازد رادیو ته وویل چې دوی اندېښنه لري او فکر کوي چې ولسمشر محمود اشرف غنی له دې جرګې څخه د ځان په ګټه انتخاباتي کار اخلي. نور حل زما همکار اکرم الله اکرم راکوي چې همدا شیبه سره په سټوډیو کې. اکرم صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم وایي چې د افغانستان د سولې په لویه مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. د دغه ټیم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه جرګه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره اغېزمنه نه ده. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي د ثبات او همپالنې ټیم نه په دې ټیم کې د شاملو احزابو او سیاسي شخصیتونو او نه د حکومت په کچه تر دې دمه د دې ناستې اړوند د مشورې طرف وو نه په یعنی حال کې د دې ناستې اړوند قانع کوونکي دلایل هم نه لري. د عبدالله تر څنګ کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، انور الحق احدی او یو شمیر نور د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم غړي دي. د دې ټیم یو غړي بشیر احمد تیان ازادي رادیو ته وویل دوی اندېښنه لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې څخه انتخاباتي ګټه اخلي. البته دا زمونږ اندېښنه هم ده چې له بده مرغه اشرف غنی هڅه کوي چې له دې جرګې د خپلو انتخاباتي چارو او کمپاینونو په ګټه کار واخلي، او تر ټولو ترخه ده چې د سولې پروسه چې وایي به دا د دې خلکو پروسې صلاحیت ماته راکړو له ستونزو سره مخ کړي. نو په دې جرګه کې زموږ ګډون د خلکو او حکومت په مصلحت نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې لویه مشورتي جرګه د راتلونکي څور میاشتې پر 9 نیټه جوړیږي چې دوه ورځې دوام کوي او له ټول افغانستان پکې نږدې 3000 کسان برخه اخلي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه خپل موقف وروسته په ډاګه کړي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې ښاغلی عبدالله به په دې جرګه کې د اجرایي رئیس په توګه باندې برخه واخلي او که نه.
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. په ورته وخت کې په مشورتي لویه جرګه کې د اجرایه رئیس په ګډون د ثبات او همپالنې د ټیم د نه ګډون لامل د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا بولي چې دا د ملي یووالي د حکومت ترمنځ اختلافات دي چې دوی نه غواړي په دغه جرګه کې ګډون وکړي. په همدې موضوع مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده، او په سر کې مې همدا ترې پوښتلي چې څه لامل و چې ښاغلي عبدالله او ټیم د مشورتي لوی جرګې سره پریکون اعلان کړ. هغه وایي
دغه غبرګون زیره پر دې چې د یو نوماد عکس العمل ده، د یو انتخاباتي ټیم عکس العمل ده، په عین زمان کې د هغه عمیق اختلاف او د بې اعتمادۍ فضا ښکارندوی ده چې د ملي وحدت په حکومت کې متاسفانه تېرو کلونه حاکم وو او اوس خپل اوج ټکې ته رسېږي. په داسې یو مورد کې چې هغه د سولې مسله ده، د یو خارج جمهور رئیس او د سولې شورا غږېږي، هغه بل خوله دا مخالفت کوي. داسې یو حالت ښیي چې په حکومت کې دا مرګي خپل آخري پړاو ته رسېدلی.
بله، د سولې مشورتي لویه جرګه تاسې د افغانستان د سولې لپاره څومره مهمه بولئ او دغه پریکون به څه اغېز پرې ولري؟
زه فکر کوم چې اول خو دا پریکون په هغه باندې مشخص تاثیر کوي. د لپاره چې ډاکټر صلاح عبدالله د ټیم غړي دا اوس د سولې په عالي شورا کې بلتېله غړیتوب لري، طبیعتا هغوی به هم خپل عکس العمل ولري او ارګ به هم خپل عکس العمل ولري. یو له بلې خوانه دغه مشورتي جرګې ته سخت زیان رسوي د اعتبار ته، او هغه کسان چې په ولایات کې د استازو په نامه راځي هغوی به یو تعداد رانیسي، او همدارنګه به نور سیاسیون وهڅوي چې تر څو د مشورتي جرګې سره پریکړې وکړي. او زه فکر نه کوم چې په داسې حالت کې چې هم په قطر کې پر اتنکی اونهی که در مذاکرات و افغان سول پر اعتماد خبری کتا پرته کهی او افغانستان هم کند یو گنش پر سیاسیون او ملی شخصیتون هم ارسی او دلتا ورپسی جرگا جوری گی در مدریت پر افغانستان حکومت و در افغانستان جمهوریست نکسیون زمانگی او در مالو بلنه چی جرگا پر په کوم مسایل باندې حکومت ته مشوره
ورکړي. آیا د دې لامل خو به نه شي دغه پریکون چې دغه د سولې مشورتي جرګه یو نه شي یا و نه ځنډېږي، داسې څه امکان هم تاسو ویني؟
دواړه امکانات شته. دې حالت دي د کې دوه امکانات هم شته. د ځنډېدو امکانات ډېر قوي دي، او همدارنګه یو بیرنګ لوی جرګې د جوړېدو احتمال هم واقعیت لري. نه
ستاسو وړاندیز څه دی؟ بالاخره څه باید وشي تر څو دغه مشورتي جرګه که د افغانستان د سولې لپاره ګټوره وي ترسره شي؟
زه فکر کوم چې اول باید حکومت دا ظرفیت پیدا کړي چې خپل منځ کې او همغږي رامنځته کړي تر څو خلک د حکومت باندې اعتماد وکړي. او له بلې خوا د حکومت دنده به څه ده؟ لویو سیاسي ګوندونو، سیاسي شخصیتونو له دې سره په تفاهم د څه اقدامات کې یو سرک اجراءات مشورې پرته اجراءات متاسفانه چې دا جرګه په انحراف واتوړی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي سره مو په مشورتي لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې سره د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د پریکون په اړه مرکه اوریده. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په لومړي ځل د پاکستان په اړه خپل دریځ څرګند کړ. ښاغلي حکمتیار د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان سیاسي مسایلو ته دلچسپي او اړیکې لري. ګلبدین حکمتیار دا هم وویل چې هیڅوک نشي کولای سوله تر خپل انحصار لاندې ونیسي او ټول اړخونه باید په صادقانه ډول د سولې په مذاکراتو کې ونډه واخلي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو تر څنګ پاکستان هم د افغانستان سیاسي مسایلو سره اړیکې لري او له طالبانو ملاتړ کوي.
پاکستان یو له دغو هیوادو دی چې د افغانستان له مسلې سره هغوی سره اړیکې لري. ټول وضعیت سره د وضعیت په ارتباط ځان ته دریځ لري او موقف پاکستان د طالبانو حمایت کوي.
ښاغلی حکمتیار دا هم وویل چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیان زیات رسیدلی، په تېره بیا اقتصادي ضرر، او لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ګلبدین حکمتیار د پاکستان په اړه دغسې واضح دریځ نه و ښکاره کړی. پاکستان هغه هیواد دی چې له دې وړاندې پرې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري له ترهګرو ډلو سره د مرستې تورونه پرې پوره شوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ګلبدین حکمتیار په دې ځانګړي مرکه کې دا هم وویل چې د جګړو دواړو ښکېلو غاړو افغان حکومت او طالبان له لوري په سلنی عملیات چې د افغان حکومت له لوري د خالد او د طالبان له لوري بیا د الفتح په نوم اعلان شوي د سولې په پروسه به منفي اغیز وکړي. خو نوموړی د سولې روانو هڅو ته هیله مند ښکاري او وایي چې دا هڅې به د افغانستان د سولې لپاره رنګ راوړي. ښاغلی حکمتیار د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر په ناسته کې به ګډون کوي که نه وویل
او هم په ټولو مسایلو باندې بحث وکړي، ګډ دریځ غوره کړي. هیڅوک د ویتو حق ځان ته ورنه کړي. د ویتو حق څوک نه مني، د هیڅ چا نه مني. دا سوله په خپل یرغمل کې ونه نیسي، په خپل انحصار کې ونه نیسي. سوله یو ملي مسله ده، د ټولو توافق ایجابوي. صادقانه طور بلاکه د شرط باید مذاکراتو داخل شو.
ټاکل شوی چې د روانې اپریل میاشتې له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی خبرې اترې وکړي. که څه هم طالبان ویلي چې په دې ناسته کې به د افغان حکومت استازي د افرادو په توګه برخه اخلي، نه د حکومتي استازو، خو افغان حکومت ویلي دي چې د دوی استازي به په دې ناسته کې د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي، نه د اشخاصو په توګه. له دې سره ښاغلی حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي، خو که دغه جرګه په سمه توګه مدیریت نشي خلکو ته به ستونزې جوړې او د مشورې ارزښت به راکم کړي. افغان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه به د راتلونکي سور یا غوی میاشتې په 9 نیټه جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي او د سولې اړوند مسایلو په څرنګوالي به پکې بحثونه وشي. ښاغلی حکمتیار وایي سره له دې چې له افغانستان سره د سولې د تړون 95% شرایط نه دي پلي شوي، خو د سولې له هوکړې خوښ دی او د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو په تېره بیا له طالبانو یې د سولې غوښتنه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر 4 بجې له ازادي راډیو.
من کوم چې ازادي راډیو ته غوږیست د مخمنۍ خبری مجله ده چې تاسو یې اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو انتخابات له جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې د خبرې د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې موثریت په تړاو د همغږۍ یوې غونډې ته وکړې. تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د شفافیت او بې پرېتوب ترڅنګ وایي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمشنرې رحیمی ظریفی د یکشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې د موثریت په اړه د همغږۍ یوې غونډې ته په وینا کې د دې ځنډ لامل د وخت کموالی یاد کړ.
متاسفانه در انتخاباتو کې
په خوشنۍ سره چې د میزان د شپږم په انتخاباتو کې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات شامل نه دي، موږ یوازې د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات ترسره کوو، ځکه په انتخاباتو کې تعدیل او بایومیټریک موضوع وخت ته اړتیا لري. کچری منګ د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ورسره یو ځای تر سره کو ډیر وخت اړتیا ده او د خلکو اندېښنې پاروي. هغې زیاته کړه چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخاباتو سره د میزان په شپږم نیټه تر سره شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پخوانیو غړیو هم ویلي و چې روانو حالاتو ته په کتو د ولسوالۍ شوراګانو او جمهوریت ریاست انتخابات په یو وخت نه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي هغوی هم دا وړاندوینه کړې وه چې د وخت د کموالي او یو شمېر نورو ستونزو له امله دغه کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه وویل
په وخت نه ترسره کېدلې خو له بعده مرغه اساسي قانون چې کوم وخت نه جوړ شوی ده له 2003 کال نه راپدې خو موږ دغه ټاکنې باید ترسره کړې چې نه ترسره شوي یعنې تر اوسه پورې د یو غیر قانون تسلسل په سنا کې پر مثال یو برخه د سنا باید د ولس ولایي شوراګانو اساس نه جوړ شي چې هغه نه د موجوده مستقیم تاثیر په سنا باندې ده چې هلته یو برخه د سنا بشپړ کیږي نه.
د افغانستان د اساسي قانون د 137 مادې په اساس په محلي ادارو کې د خلکو ګډون او چارو تنظیم په کلیوالي سیمو کې د شورا د قانون په اساس ترسره کیږي. د سنا مجلس غړي د آزادو انتخاباتو عمومي سراسري مستقیم او سیمه د اوسیدونکو له لوري د دریو قانون لپاره ټاکل کیږي.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. افغان پنګوال او سوداګر وایي سکل په هیواد کې د پنګوالو د تختولو او غخلو پیښې د تیر کلونو په پرتله سو برابر زیاتې شوې. د پنګوالو او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو یې نوړه اثر غورځولې ده. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د هیواد د پنګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او د دې لپاره جدي اقدامات پیل شوي دي. د دې تفصیل خان محمد سین راکوي.
افغان پانګوال په افغانستان کې د اختطافونو ډیرېدل هغه سبولي چې لامل یې لدې هواده د پانګو وستل ډیر شوې دي. دوی وایي که د پانګوالو امنیت ته پاملرنه ونه شي ډیری افغان سوداګر او پانګوال به نه یوازې دا چې له فعالیتونو لاس واخلي بلکې خپلې پانګې به بهر ته وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان لوکوزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د پانګوالو پر وړاندې د اختطاف اتیا پیښې رامنځته شوې دي.
دا په غټه کچه تختول دي چې په دې اخرو کې د کابل په ښار کې، خو ننګرهار کې، په هرات کې، په مزار شریف کې، په قندوز کې، په دې کې ډېر شو دي او څه په قندهار کې هم دي. موږ چې کومه احصایه اخیستلې وه د تیر کال په نسبت باندې د اتیاو نه زیات لوی اختطافونه شوي دي چې د حمل په میاشت کې هم موږ په ټول افغانستان کې 12 داسې ریسې لرو چې دا زموږ سره ثبت شوي دي.
د وبل د نامنۍ لامل په تیر یو کال کې 1200 افغان پانګوال یوازې ترکیې ته تللي او شاوخوا 1200 میلیونه ډالر پانګې له ځانونو سره لیږدولې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی مسؤلینو هم د یک شنبه په ورځ د سوداګرو او پانګوالو په تختولو او غاخلو اندېښنې وښودې. دوی وویل امنیتي ارګانونو ته د دوی د بیا بیا ټینګار وړاندیزونو سره سره د هیواد د پانګوالو او سوداګرو امنیت نه یوازې دا چې خوندي نه شو بلکې له یوې ورځې نه بلې ته خراب شو. د دغې خونی مسؤلینو د ننګرهار ولایت د شیخ مصری له سیمې نه د یوې فابریکې د رئیس تختونې ته اشاره وکړه چې نږدې دوه اونۍ مخکې تختول شوی او تر اوسه یې لا د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی مرستیال عبدالرحیم فیضان وویل که حکومت د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیسي د ټولو ولایتونو سوداګر او صنعتکار به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې هکله جدي اقدامات پیل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې صفچانو باندې د پولیسو فشار فوق العاده زیات خو ډېرې نیول شوې دي. پرون هم موږ درې تنه ماهر اختطافچیان موږ ونیول. زموږ د قدرمنو تجارانو څخه او صنعتکارانو څخه هیله دا ده چې که چېرته دوی ضرورت دی ته لري چې جواز واخلي خپلو لهو ته واجب د شرایط وي په هغو صورت کې دغه روان د توضیع د کار د اصلحې د کورنیو چارو وزارت د سهولتونه پکې راوستي دي.
د افغان سوداګرو او صنعتکارو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 تولیدي فابریکې شته چې د اکثرو رئیسان یې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. په جنوب کې د 215م اتل قل اردو له روزنیز مرکز څخه د اردو شاوخوا زر سرتیری فارغ شول. دغه سرتیری چې په تیرو درو میاشتو کې د وسلو کارولو او جګړې مهارتونه زده کړي وایي چې د وسلوالو سره جګړې ته تیار دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
افغانستان لپاره خدمت کو.
دا د کندهار په 215م اتل قل اردو کې هغه زر تنه سرتیری دي چې تازه له پوځ زده کړو فارغ شوي او د جنوبي ابزې د څلورو ولایتونو لپاره د جګړې کرښې ته ستنېږي. د فارغ شو سرتیرو له ډلې فرهاد الله او رحم خدا ازادي راډیو ته وویل چې په بشپړ ډول د جګړې کرښو ته آماده دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي.
باید مونږ د هغه په مقابل کې کاغوی سوله نه کوي. باید مونږ راجیک شو هغوی ته غاخ متون کې گزار ورکو چې باید مونږ هغوی سوله نه کوي. مونږ ورته سوله ته دغه کوو چې هغوی سوله نه کوي. باید مونږ ورته غاخ متون کې گزار ورکو او هغوی په مقابل کې وجنګیږو تر څو چې افغانستان د دې مرتبه نه پاک کړو.
وایي پروژې سلی هم کې روان است. خدا کنه کې زودتر مشکل افغانستان حل شوه. وګر حل هم نشوه روی ملی آماده است مقابلشان. با هر نوع مقابله مقاومت خواهیم کرد. هیچ مشکلی هم نداره.
د 215م اتل قل اردو د روزنیز مرکز چارواکي وایي تازه فارغ شوي سرتیري د کندهار یو شمېر نامنو ولسوالیو دغه راز روزګان دایکنډي او زابل ولایتونو ته لېږل کیږي. د دې مرکز قمندان ډګروال فیض الله کاکړ وایي د جګړې ډګر ته تر ستنېدو مخکې نو تازه دمه سرتیرو ته ټول تجهیزات برابر کړي.
په تعداد 915 تنه سرتیری تر خپل مسلکي زده کړو وروسته چې دولس اونۍ دوی مسلکي زده کړې تکړه استادانو طرفه څخه ورته شوي دي خپل د سند فراغت سندونه لاسته راوړل او دوی دلته د انداخت انجینري تمليدري میډیک درسونه شپ پر اتو غزا کړی دي او اماده دي چې د خپل خاورې وطن ناموس دفاع ته چمتو دي.
دا په کندهار کې د 215م اتل قل اردو له روزنیز مرکز څخه د افغان ځواکونو 28مه دوره فارغان دي. کته هم چارواکي وایي چې سرتیرو ته د جګړې د مهارتونو سواد زده کړي او د خلکو سره د ښه چلند زده کړي ورکوي. خو لا هم د جنوبي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې خلک د افغان امنیتي ځواکونو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
بلخوا د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د امنیتی پلان د تطبیق او د وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت ته دمګړۍ د دریو کندکونو په کمیت تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور لري.
دا غزنی والی وحید الله کریم زیوای په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راست حرکتاتو د مخنیوي او د فکولو لپاره کلک تدابیر نیول سوی او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو هر اړخیز امنیتی پلان طرح او د تطبیق په حال کې دی. د دې په خبره دغه پلان لومړی برخه عملا د خواجه عمر ولسوالۍ په استقامت کې د تطبیق په حال کې ده. والی وای دمګړی غزنی ته د درې کندکونو په کمیت تازه دمې ځواکونه را رسیدلی دي.
یو وسیع عملیاتی پلان د نوي کال لپاره جوړ شوی دی چې عملا تطبیق د پلان او عملیات آغاز شوی دی. د خجمرایو په استقامت کې زیاتره ساحې تصفیه شوې، امنیتي پوستې پکې افراز شوې. په دوهمه قدمه کې به ځینې هغه ولسوالۍ چې خسته پخوا نقل شوي دي هغه به فعالېږي. نمبر یک او دوهم نمبر شعرای به دښمن څخه تصفیه کیږي او په هغو باندې به پوستې افراز کیږي.
د هغه په وینا د راز د غزنی ټول ولایت ته هوایي ځواکونو تر جدي څارلاندې او په هر سیمه کې چې وسلوال د تحرک هڅه وکړي نو به ځپل سي او د غزنی په ډیری ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پوځي اقدامات پیل سوي دي. د ولایت ویان نریف نوری بیا وایي لسګونه تازه دمې کمانډو ځواکونه خواجه عمرۍ ولسوالۍ ته له فرعي لارو داخل سوي او د یادې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان له مقاومت څخه پرته د خواجه عمرۍ ولسوالۍ له ډیری سیمو څخه وتلي او امنیتي ځواکونه به له پلان سره سم د یادې ولسوالۍ اصلي مواصلاتي لاره له ماینونو څخه پاک او تصفیه کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته شنن کې مدني فعالان بیا وسنۍ وخت ته پوځي عملیاتو لپاره ګټور نه ګڼي. رحمت الله مرجان خیل چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دولت باید په ژمنی موسم کې خپل امنیتي ساحه پراخه کړې وای تر څو د هوا له ګرمېدو سره د وسلوالو د بریدونو مخه ډب سوې وای.
له موسم نه دولت سمه ګټه وانه اخیستله، ځکه په ژمی هغه موسم و چې دوی په ډېرو کمو امکاناتو کولی سوای ډېرې پوستې واچوي، ډېره ساحه تر کنټرول لاندې راولي. اوس که چېرته هم دغه درې قطعې راغلي دي، کېدای شي چې شپږ قطعې نورې هم راشي، ولې هغو نه کار نه شي کولی لکه د ژمي په درې میاشتو چې کړی وای.
دا غزنی چارواکی په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د الفتحه په نوم د عملیاتو په چوکاټ کې پر امنیتي پوستو خپل بریدونه زیات کړي او روانه میاشت په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو لپاره یوه خونړۍ میاشت بلل کېږي.
د ملتیا مو مننه کوو. دا مخمنی خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد هنایش تاسو وړاندې کوي. هنایش صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلامات وسلسل شما هم تشکر، خسته نباشین.